آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد نظامی عملیاتو په وخت یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به سبا د خپل امنیتي ټیم سره د جنوبی آسیا په باب د امریکا په ستراتیژۍ خبرې پیل کاندي او د سوریې جنگي الوتکو د لبنان سره ته نږدې په غرنیو سیمو کې د داعش د افراطي ډلې په مورچو بمباری کړي دي. د خبرونو تفصیل. پرون د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد نظامی عملیاتو په وخت د امریکا د فوز یو عسکر مړل او یو بل زخمی شوی دی. د امریکا د فوز په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه مرګ ژوبله د داعش په ضد د ګډو نظامی عملیاتو په وخت کې شوی. زخمی شوی عسکر د علاج لپاره انتقال شوی دی او فوز په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به سبا له د جنوبی آسیا دپاره د امریکا په تګلارې د خپل امنیتي ټیم سره خبرې وکړي. د ښاغلي ټرمپ حکومت د زیات وخت نه د افغانستان او د پاکستان د سرحدي سیمو په باب په نوې ستراتیژۍ کار کوي. په دې غور روان دی چې افغانستان ته اضافي عسکر واستول شي او که نه. د امریکا عسکر په دې خاطر افغانستان ته استول کیږي چې د طالبانو د پرمختګ مخه بنده کړي. امریکا اوس په افغانستان کې 8600 عسکر لري. داسې اوازې هم شته دی چې امریکا ممکن د 3000 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته واستوي. امریکا د کشمیر د حزب المجاهدین په ډلې چې مرکز په پاکستان کې د اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت د حزب المجاهدین ډله د روسي ډلو په لیست کې هم حساب کړی ده او له دې نه مخکې د جون په میاشت کې د دغې ډلې مشر سید صلاح الدین د نړۍ د ټورستان پولیس کې شامل کړی و. د سوریې جنگي الوتکو د لبنان سره ته نږدې په غرنیو سیمو کې د داعش په مورچو باندې بمباری کړي دي. د داعش افراطي ډلې د دواړو ملکونو په سرحدي سیمو کې په ځینو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د سوریې د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې د سوریې حکومتي قواوو اوس هلته په ځینو ستراتیژي سیمو خپله قبضه ټینګه کړې ده. همدغه راز د لبنان حکومتي قواوو د داعش د کنټرول په سیمو باندې د توپونو او د راکټونو ډزې کړې دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د مسلې دپاره باید د حل یوه سیاسي لار پیدا شي. هغه وایي د نظامي لارې نه د دغې مسلې حل به ډېر بد عواقب ولري. په تېره هفته کې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ تشنج هغه وخت ډېر سخت شو چې د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړ چې په آرام سمندر کې به د امریکا د ګوام په ټاپو باندې توغندي وار کړي. له دې نه مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا هغه وخت نوي بند اقتصادي بندیزونه ولګول چې هغه ملک د جولای په میاشت کې د دوو بندو شوو اقتصادي توغندیو ازمایښت وکړ. د اسرائیلو د هوایي قواو یو پخوانی قومندان ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې په لسګونو هغو کاروانو باندې چې د حزب الله ډلې ته وسلې انتقالولې حملې کړې دي. د اسرائیلو دغه نظامي تورن جنرال امیر اسهیل ویلي دي چې د 2012 کال نه را په دې خوا اسرائیلو د حزب الله د ډلې د وسلو په کاروانو باندې د سلو نه زیاتې هوایي حملې کړې دي. د حزب الله ډلې په 2016 کال د جنگ په وخت کې 3000 راکټونه په اسرائیلو ورکړي وو. د امریکا د استازو په جرګې کې د ډیموکرات د ګوند مشر نانسی پلوسی د جمهوري ګوند په استازو سخت انتقادونه کړي دي چې ولې د تفوق طلب سپین پوستانو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په جواب کې عکس العمل نه څرګندوي. په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې د خلکو ډیر زیات اعتراضونه هغه وخت وشول چې هغه ول د شارلتسویل د ښار په تشدد کې دواړه خواوې ملامت دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې خاطر باندې انتقادونه زیات شوي چې هغه د ورجینیا عدالت د شلتسویل په سیمه کې سپین پوستي برتري غوښتونکي او د هغوی د دغو سپین پوستو پر ضد مظاهره کوله دواړه د شدت په حکم ملامت وګڼل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینې جنجوا سره په کتنه کې له هغې غوښتي چې د افغانستان امنیتي اندېښنې دې د پاکستان له نوي مشرتابه سره شریکې کړي. په دې باره کې د کابله د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېر ورځ په پارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې میرمن تحمینه جنجوا سره په کتنه کې لاغې غوښتي چې د افغانستان امنیتي اندېښنو تر څنګ دي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پرتو ولایتونو باندې د پاکستان له خاورې د ترسره شوو راکټي بریدونو په اړه اندېښنې هم د پاکستان له لوی مشرتابه سره شریکې کړي. پارک کې د جمهور رئیس غنی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې د خبرو په اړه د افغانستان د جمهور ریاست د وایان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې همداشان جمهور رئیس غنی میرمن تخمینه جنجوا ته ویلي چې پاکستان باید د لندن غونډې له موافقې سره سم عملي و اساسي اقدامات وکړي.
رئیس صاحب جمهور تاکید کرد که با نخست وزیر جدید این کشور گفته شود.
خاغلی آزاد ویل خاغلی جمهوری استینگارو که چې د دې هیواد نوی صدر اعظم ته ویل شي چې په هغو غونډو کې چې موږ په لندن کې سره لرلي باید پرې عمل وشي. دغه څه خبر یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی په سیمه کې د تروریزم ګواښ ته په اشارې ویلي چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي، ځکه چې د جمهور رئیس غنی په وینا د دواړو هیوادو خلکو دپاره یو ګډ جدي خطر دی او د تروریستي ډلو فعالیتونه د ټولو په تاوان دي. د دغه بیان له مخې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جمهور رئیس غنی ته ویلي چې هیواد د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه لري. هغې دا هم ویلي چې د افغانستان مطرح شوې اندېښنې به د پاکستان له نوي مشرتابه سره شریکې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي سلام مشورو د پیل په لومړنۍ غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه د ګډون لپاره راغلې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو خیزو سلام مشورو په غونډه کې دواړو لورو د افغانستان د سولې بهیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون په بېلابېلو موضوعګانو خبرې اترې کړي دي. دواړو لورو همدارنګه ټینګار کړی چې دواړو هیوادو ترمنځ د متقابل باور بیا جوړول خورا مهم دي او د همدې له امله دواړو خواوو د بېلابېلو میکانیزمونو له لارې د دواړو خیز باور او اعتماد ته د ودې ورکولو په هکله هوکړه هم کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو خیزو سیاسي سلام مشورو دویم پړاو او غونډه به د 2013 کال په لومړۍ روبه کې ترسره شي. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې سفر وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت والي محمد اقبال جګړه هم دغه ښار ته سفر کړی او د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو غونډه کې ګډون کړی و. دې غونډې ته د نورو کلونو په خلاف د افغان حکومت د لوړپوړ چارواکو د ګډون سربېره د پاکستان څخه هم د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړي چارواکي بلل شوي وو. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ غونډې او لیدنې د یو لړ هغو نړیوالو فشارونو زیږنده ګڼي چې په دغو دواړو هیوادو د اړیکې د ښه کېدو په برخه کې شته دي. د کابل پوهنتون استاد طاهر هاشمي وایي چې په تېرو 15 کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سره سره دغه سپټې او ښکاره کتنې هم شوي، خو د ښاغلي هاشمي پر وینا دغو لیدو کتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. خاغلی هاشمي وویل خو بیا هم وخت نا وخت تاسو وینئ چې د سولې اواز پورته کېږي او افغان حکومت له ډېرې مجبورۍ څخه له دغو لیدو کتو غواړي ګټه واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو دا استاد وایي چې دا ډول لیدنې کتنې هم د نړیوالو سیاسي فشارونو له امله ترسره کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي حکومت دې د هغه مفسدونو پر ضد ګامونه واخلي چې په لوړه کچه له سیاسي ملاتړه برخمن دي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په تېرو څو میاشتو کې د فساد پر ضد د حکومت هڅې وستایلې. د بلې خوا د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون غړي وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په پوره خپلواکۍ سره قانون په ټولو یو شان پلي کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي که څه هم افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې د فساد پر ضد په مبارزه کې پرمختګونه کړي خو بسنه نه کوي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د هغو مفسدینو پر ضد ګامونه واخلي چې په لوړه کچه له سیاسي ملاتړ څخه برخمن دي.
د
افغانستان د حکومت په تیرو څو میاشتو کې چې کومې کړنې د فساد سره ترسره کړي واقعا پرمختګونه دي، اما هغه څه چې لازمه ده چې باید د فساد سره په غیر سیاسي ډول باندې او په پراخه کچه باندې مبارزه وشي هغه څه مبارزه نه ده شوې. موږ هیله منو چې د افغانستان حکومت هغه مفسدین چې سیاسی ملاتړ هم لري هغه هم د قانون تر ولکې لاندې راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د فساد د لوی جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سه شنبې په ورځ د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی او د هغه مرستیال محمد اصغر غیاسی د غدر او تزویر په تور هر یو په 9 کاله او 9 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل. همداشان یې د ترانسپورټ وزارت دوه پخواني مرستیالان له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم یاب یې په 5 کلو او بل یې په 6 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل. یاد مرکز روانونی هم د پلچرخي زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازی او څلور همکاران یې هر یو په 3 کاله بند محکوم کړي وو. د دې ترڅنګ د هلمند ولایت امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ او د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان هم له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله د بند سزا اورولې ده. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون غړي وای چې عدلی او قضایي ادارې باید په خپلواکه توګه د قانون د پلي کېدو ترڅنګ په فساد کې ښکیل پخواني وزیران هم محکمه کړي. د دغه کمیسیون غړي چمنشا اعتمادي ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د محکمو صلاحیت او خپلواکۍ ته درناوی ولري. هغه وای افغان حکومت باید لومړی د قضایي قوې صلاحیت او استقلال چې عدلی او قضایي بخشې لري هغه په نظر کې ونیسي. د فساد د لوی جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د لوړ پوړیو چارواکو په ګډون د فساد شاوخوا سل دوسیې چې 500 ملکي او 500 نظامي دي په دغه مرکز کې تر څېړنو لاندې دي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ وایي حکومت د لژمنې سره سم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره خپلواک کمیسیون رامنځته کړي څو وکولای شي چې د سیاسي ملاتړ په ګډون له هر ډول مفسدینو سره مبارزه وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د جنګي جنایتونو د قضیې څېړلو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې مداخلې ته اړتیا ده. د دغه کمیسیون د مشري سیما سمار پر وینا لا تر اوسه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د بشري ضد جرمونو او جنګي جنایتونو د څېړلو وړتیا نه لري. له همدې امله په دغو قضیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مداخلې ته اړتیا لیدل کیږي. نور حال له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر چې د چهارشنبې په ورځ د تروریزم او وسلوالو نښتو له قربانیانو څخه د ملاتړ ملي تحقیق په اړه یوې غونډې ته وینا کوله وویل په اوس وخت کې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې د بشري ضد جرمونو او جنګي جنایتونو د قضیو د څېړلو لازمه وړتیا نه لري او په دغو قضیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مداخلې ته اړتیا لیدل کیږي. د اغلې سمر پر وینا نړیواله جزایي محکمه کولای شي له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړي چې په جنګي جنایتونو او بشری ضد جرمونو لاس پوری کوي.
در صورتی که حکومت ها ناتوانی داشته باشه به این جرایم برخورد کردن نتونه و در صورتی که حکومت ها
کله چې حکومتونه بی وسوی او یو نغواړي دغه جرمونو په وړاندې اقدام وکړي په دې صورت کې نړیواله جزایی محکمه مداخله کولای شي. اړتیا ده چې موږ د افغانستان په قضیو کې له نړیواله جزایی محکمه څخه استفاده وکړو ځکه چې تر اوسه د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه وړتیا نه ده پیدا شوې چې د جنګي جرمونو او بشری ضد جرمونو په وړاندې اقدام وکړي.
سیما سمر زیاته کړه چې نړیواله جزایی محکمه هغه کسان تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راوستلی شي چې د بشري ضد جرمونو د ترسره کولو قمانده ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې د بشري ضد جرمونو په برخه کې د معافیت دود د لمنځوړلو او د عدالت تامینولو لپاره باید په نړیواله کچه لابیګری وشي تر څو په افغانستان کې د نړیواله جزایی محکمې مداخلې ته زمینه برابره شي. افغانستان په 2003 عیسوي کال کې د نړیواله جزایی محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو تر اوسه د دغه محکمې له صلاحیتونو څخه په افغانستان کې ګټنه داخسته. د افغانستان د لوی سرنوالۍ مرستيال وحید الدین ارغون د غونډې ته وویل چې د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو او د نړیوالې جزایي محکمې ترمنځ اړیکې شته او د اړتیا په وخت کې به دغه محکمې له صلاحیتونو څخه کار واخلي. هغه وویل په هغه صورت کې چې د لوی سرنوالۍ عالی اداره یا د عدلي او قضایي بنسټونو ادارې د دغه قضیو د سیړلو توان ونه لري، له شک پرته هیوادونه او په ځانګړې توګه نړیواله جزایي محکمه په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر ویل چې په دغه هیواد کې د جګړې او وسلوالو شخړو قربانیان اند ژوند د خوندیتوب له لومړنیو اسانتیاوس خبي برخې دي. اغل سمر زیاته کړه چې دغه کمیسون په وسلوالو شخړو کې د ملکی تلفاتو د کچې دراټیټولو لپاره د تروریزم او ناامنیو له قربانیانو څخه د ملاتړ ملي تحقیق پیل کوي. په افغانستان کې د یوناما د بشري حقوقو د سانګ مشر دانیل بل دغه غونډه ته ویل د ناامنیو او وسلوالو شخړو د قربانیانو لوړ شمیرې ته په کتو په دې برخه کې د ځواب ویلو کچه خورا ټیټه ده او لا هم د جګړې له امله تر ټولو زیات زیان ملکی وګړو ته رسیږي. د یوناما د شمیرو له مخې د 2009 کال له جولای څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناامنیو له امله او بیا زره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د اغل بل پر وینا په افغانستان کې د جګړې بڼې بدلون موندلی چې ورسره پر ملکی وګړو باندې د ناوړو اغیزو په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. هغه د تروریستي ډلو لخوا په افغانستان کې د یوې خاصې مذهبي ډلې په نخښه کول د اندېښنې وړ وباله او ویل
یوناما د هغو ډلو د بریدونو په اړه چې یو قومي او مذهبي اقلیت پورې تړلي خلک پکې په نخښه کیږي خپله ژوره اندېښنه ښیي. په ځانګړي توګه د هغو وروستیو پیښو په اړه چې د داعش پورې تړلو ډلو او یا هغو کسانو لخوا ترسره شوي چې ځانونه داعشیان بولي. دغو ډلو د سرپل، کابل او هرات وروستیو نړیو بریدونو پورې تړاو درلود.
اغل بل دغه رازول یوناما د تروریزم او وسلوالو نخته لو قربانیانو څخه د ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو له ملي تحقیق څخه ملاتړ کوي او زیاته کړه چې دا تحقیق په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې سولې د ټینګولو په برخه کې یو مهم ګام دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي لا تر اوسه د دغه هیواد عدلي او قضایي سیستم د بشری ضد جرمونو او جنگي جنایتونو د څیړلو لازمه وړتیا نه لري او په دې برخه کې د نړیوالې جزایي محکمې مداخلې ته اړتیا ده. د افغانستان په قضایي سیستم کې د بشری ضد جرمونو او جنگي جنایتونو د څیړلو د سرنګوالي په حق له د عدلي وزارت سرکار محمد اشرف رسولي آشنا رادیو ته داس
زه به عرض وکم چې نوې کوډ جزا جوړ شوې ده. د غیر مخې نه ټول هغه فراملي جرمونه چې د آی سی سی چې مربوطه ده یا نور جرمونه ده چې په امریکایي جرمونه هغوی ته وایي ټول پکې شته ده. نو هېڅ مشکله نه ده چې په دې باندې کوم تحقیق اجرا شي یا مثلا محکمه وکړي، خو مشکل دا ده چې څوک دا عزم لري چې دا قانون تطبیق شي که ونه شي. اصلي خبره په دې ځای کې ده.
بله، د افغانستان قضایي سیستم دا مهال څومره د بشري جرمونو او جنگي جنایتونو د څیړلو ظرفیت لري؟
ظرفیت سل په سل کې شته ده. مشکل په ظرفیت باندې نه ده، خو مشکل سابقوي ده، مشکل سیاسي ده. که څوک وغواړي چې دا احمد یا محمود مثلا چې یو جرم مرتکب شوی د هغه محکمه شي، هېڅ مشکل پکې نشته ده. حتما محکمه کېږي، ځکه چې قانون شته، سرنوالي شته، محکمه شته، قانون شته. نو مشکل په دې باندې ده چې بعضي شیان کاملا سیاسي کېږي. سیاسي له مخې نه هغوی نه غواړي چې مثلا یو جرم بعد محکمې ته راوکېښل شي یا مثلا سرنوالي تحقیق وکړي. مشکل په دې باندې ده.
ښه، یعنی د قانون له نظره هر څه په قضایي سیستم کې شته، ولې تطبیق یې د سیاسي مداخلې په اثر نه کېږي؟ همداسې مقصد؟
همداسې، کاملا زه همداسې خبرې کوم.
ښه، افغانستان د جنگ راوتلې یو هیواد دی او لا هم په جنگ کې ګیر دی، جنگ لا نه دی خلاص. آیا فعلي قضایي سیستم د شرایطو مطابق او قابل د تطبیق دی؟
کوم ځای چې موږ امنیت لرو، مثلا په مرکز په کابل کې یا په کوم ولایت کې، هیڅ مشکل نه ده چې قانون باید تطبیق شي، سل په سل باید تطبیق شي. او کوم ځای چې امنیت موجود نه وي، تطبیق د قانون هم مشکل ده. بعض اشخاص چې هغوی مثلا مسله دي په اوضا باندې په سیاسي توګه، یعنې د هغوی د لاسه نه شي کولای چې د قانون تطبیق کړي.
ولی په کوم ځکه چې امنیت ده الته تاسو مطمئن هستی چې قانون تطبیقیږي رسول صاحب؟
تطبیقیږي که مثلا سیاسی اشخاص یې وایي کنه دا بل خبره ده، دا غوی نه غالي مشکل ده. بعض بلوزات سیاسی ده چې سیاست مداران نه غالي چې هغه فلای بنده یا هغه موضوع بنده قانون تطبیق شي اجازه شي.
بله، یعنی په دې صورت کې د نړیوال جزایی محکمې مداخله ته فکر کوي چې ارتیا به
حتان دا الچای نشته که دا مخدمه داخله جوړی په افغانستان سیستم باندې تاسو خو په خپل پرېږی چې افغانان هیڅ څوک نشي ورکولای کنه چې بعد یو خارجي محکمه دلته راشي یا یو شخص دې ځای نه بعد محکمه خارجي ته وسپارل چې هغه بعد محکمه وکړي. که دا کار وشي دې یعنی نوول یعنی اوزای جوړیږي چې دا افغانستان ته خیر باندې نه تمامه.
نو څنګه کېدای شي رسولي صاحب څوک چې د جرمونو او جنگي جنایتونو کې دخیل دي ام د هغه لازم است څېړنه وشي د افغانستان د قضا له طرفه او هم قانون تطبیق شي ام نړیوال په دې برخه کې مرسته وکړي چې مداخله نشي ولې مرسته وشي د سی ولاره ګوري تاسو
او ولنه د خارجي لوخانه مثلا د جامع بمدني لوخانه څه چې موږ الچاله د هغه د هغه چې هغه باید نظارت وکړي چې کوم ځای قانون تطبیق شوی دا کوم ځای تطبیق شوی نه دا ځکه چې هغه هم خپل مسؤلیت لري چې باید نظارت وکړي چې دا قانون به ملي چیرته تطبیقیږي او څنګه تطبیق نه کیږي. دا یو خبره ده. بل خبره دا ده چې مثلا کوم مسؤلین دیتا هلته یعنی دیتا هغه باید د نن برابر شي چې باید قانون تطبیق شي، یعنی هم قاضی شته هم سوال شته هم قانون شته. مشکل په کوم ځای کې باندې ده چې هغه نشي کولای چې قانون تطبیق شي. خاطر نه درځي سیاسي نشته چې کوم ځای یا بعد قانون تطبیق شي او کوم ځای بعد ولا شي. دا سیاسي خبره ده.
بله، مننه رسول صاحب، کوم ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ولسمشر لوري ټاکل سوی پلاوی خبر ورکوي چې د بلخ د ولایت شورا غړی آصف محمد د نیونې په اړه څېړنې او د اسناد راټولول یې پیل کړی دی. د دغه پلاوی یو غړی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په لومړي ګام کې د بلخ لوالي عطا محمد نور او د دغه ولایت له امنیت قومندان سره لیدلی دی. له بلې خوا د والي ویان وایي که ثابت سي چې د عطا محمد نور ساتونکو ښاغلي محمد نیولی وی نو هغوی هم د امنیه قومندانۍ پورې اړه لري. محمد حدیث پردیس د ازادۍ د رادیو خبریال په دې باره کې رپورت لري.
د بلخ د ولایتي شورا د وغړي د نیونې د څرنګوالي حقیقت موندون کې پلاوی په دې اړه خپل څېړنې د بلخ لوالي او امنیه قومندان څخه پیل کړې دي. د دغه پلاوی غړی او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جابرخیل د چهارشنبه په ورځ له مزار شریف څخه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یادې پیښې په اړه د اسناد او مدارکو راټولول پیل کړي دي.
مرحله
بسیار ابتدایی است. دوی څېړنې لا په ابتدایي حالت کې دي. مونږ له والی صاحب او امنیه قومندان سره لیدل او نن بیا له امنیه قومندان سره ګورو او له هغې وروسته به له آصف محمد سره هم وګورو او بیا به د ولایتي شورا له رئیس سره هم کتنه ولرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ په هوایي ډګر کې د بلخ د ولایتي شورا د وغړي آصف محمد تر نیول کېدو وروسته د لوی څارنوالۍ د عمر سیال په مشرۍ پلاوی وټاکه څو د قضیه وڅېړي. د بلخ د ولایتي شورا د غړي د نیولو په اړه له رسنیو سره ډول ډول معلومات او څرګندونې شریکې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په دې نیونه کې هیڅ رول نه درلود. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی محمد عطا محمد نور د ساتونکو لخوا نیول شوی او بیا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. خو د بلخ د والي وین منیر فرهاد تیره ورځ ادا وکړه چې آصف محمد په اداري فساد جال او تصویر تورن دی او د سه شنبه په شپه د لوی څارنوالۍ په امر د بلخ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ وین وایي چې دوی د آصف محمد د نیولو لپاره هیڅ ډول مکتوب نه دی صادر کړی. تازه د بلخ د والي وین منیر فرهاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي د حقیقت موندنې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې یاد پلاوی باید قضیه په بې طرفۍ او د فشارونو تر اغېز لاندې له راتللو پرته وڅېړي. د بلخ بلخ د والی لویان د می پښتنه وکړه چې ثابت شي د بلخ د والی ساتونکو آصف مومن نیولې سبب وشي هغه پاړه راته ویل
موافقین والی بلخ متعلق به شخص
دی وی د بلخ د والی ساتونکو والی پورې اړه نه لري هغه د بلخ د امنیه قومندانۍ هم دې نظام او هیواد پورې اړه لري دوی یعنی د والی ساتونکو لدې وړاندې چې د والی تر قومندې لاندې راشي په نظام کې هم مسولیت درلود خو حقوق پوهان وایي چې د موظف پولیس پرته بل هیڅ مسؤول او یا غیر مسؤول وسلوال کس د نیولو صلاحیت نه لري د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه وایي
قانون پر اساس کچیر یو څوک د خپل امر غیر قانوني امر نه اطاعت کوي دغه اجرا کوون کې د اجرا نه مسؤول دی او امر ورکوون کې د امر ورکولو نه مسؤول دی
لو بلې خو د اسف محمد ورور مصطفی مومند چهارشنبه پوره ازادي راډیو ته ویل چې دوی د عطا محمد نور د لری کې دوه محاکمې غوښتن کې دي د نوموړي په خبره کې حکومت د غوښتنه ونه مني نو سړکونو ته براوزي او مظاهره به وکړي
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
قدرمن اوریدونکو د اسد د میاشتې اتوشتمه د افغانستان د ازادي ورځ ده دا ورځ افغانانو او د افغانستان په تاریخ کې د بل هر ورځې په نسبت د اهمیت او احترام ورځ ده موږ د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې او دا پوښتنه وکړې چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې ورځې د لمانځلو لپاره څه تیاری نیولې هغه وویل
ډېره مننه په پیل کې تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او د دې ورځې در رسیدو لپاره د اسد د مشتمع د خپلواکۍ د تنوع نکلیزي لعمله ټول هوادوالو ته مبارکي وایم د اسد اتلیشتما د افغانستان یو له تاریخي ارزښتونو څخه ده که ځین خلک وایي چې دا ویار دی خو نه یالونه په خپل وخت سره د حکومتونو په بدلیدو سره یو بل شی دا غي ځانولې ځای نیولې شي خو ولې ارزښت داسې یو شی دی چې د هغې ځای هیڅ وخت یو څوک یو بل شی نشي نیولې هغه که حکومتونه بدلیږي که وختونه تیریږي هغه ارزښت همداسې پاتې شته د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس لپاره یو ارزښت دی د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې ورځې په مناسبت باندې په درې دېرشو ولایتونو کې د کابل په شمول باندې د پلازمینې په شمول باندې ټولو رئیسانو ته حکم کړی دی د اطلاعات فرهنګ وزارت رهبرۍ چې دا ورځ د سیمه ییزو ادارو سره او د سیمه ییزو حکومتدارۍ سره په ګډه باندې په شاندارو مراسمو باندې اول مانځي نن هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه ورځې په ویاړ باندې ملي تیاتر او د ملي موسیقي ریاست خپل پروګرامونه او نندارې درلودلې چې د ملي تیاتر جالب تیاتري پرشه دا و چې په دې کې یو کس د شاه غازی امان الله خان نقش لوبوه او کمچلاوه یا چماغه ډول باندې دریشي او د هغه چې په څه ډول باندې ازادۍ په ورځ باندې او د خپلواکۍ په ورځ باندې د ایدګاه جمعات مخته بیانې ورکړې و همدارنګ د هیواد تکړه ممثل ملالۍ ذکریا د ملکی سریا ژوندۍ رول لوبوه نو دغه تمثیلي پارشه نن په ملي تیاتر کې نندارې ته وړاندې شوه همدارنګ د اطلاعات فرهنګ وزارت په نهو فرهنګي برخو کې جایزه اعلان کړی دی چې په هر برخه کې درې جایزې دي چې دا به د اسد د اتوشتنې په ویال باندې خلکو ته ورکول کیږي او هغه خلک چې خپل آثار یې دغه جایزو ته کاندید کړي دي او د اړوندو کمیټو لخوا به چیړل کیږي او بیا به دا جایزې ورکول کیږي په همدې ډول باندې پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو تاریخي سیر د نورلسم قرن څخه تر یوشتم قرن پورې یو علمي سیډنیز کانفرنس د بلل و چې پوهانو او استادانو او د رسنیزو بنسټونو او په افغانستان کې د رسنیو مسؤلینو د مدني فعالانو د کابینې غړو د ملي شورا غړو په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې وه او د امیر شېر علي خان د شمس النهار د تاسیس نه تر دې د پورې ټول رسنیز بهیر په دغه علمي او چیډنیز کانفرنس کې وڅېړل شو.
ډېر مننه. امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.